قدرمنو دوستانو تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د محل څلور بجې دي. به هم د خپلې قرباني سلامونه ومنې او رواني خبرونه ته هرکله. په دې خبرونه کې د افغانستان د علماو شورا غړیو نن په کابل کې د امریکا له سفیر سره د تروریزم په وړاندې مبارزې او د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکیانو د وژنو اړوند اندېښنې شریکې کړې. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې پاکستان د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې وایي د شنبې په ورځ د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې د القاعده شبکې یو جګ پوړی قومندان چې د افغانستان پولې ته نږدې د حرکت په حال کې و وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن خبرداری ورکړ چې نورو هیوادونو ته د متحده ایالاتو په مرستو به سخت شرایط ولګوي او د لویدیځو هیوادونو استخباراتي مؤسسې وایي د القاعده شبکې هغه پلانې شنډ کړی چې غوښتل یې د ممبای ښار د حملو په څیر په انګلستان، فرانسې او جرمني کې تروریستي حملې وکړي. دا ټول به په نړیوالو خبرونو کې واوري، خو تر دې مخته زکی غیاسی د افغانستان خبرونه وایي.
په افغانستان کې مشر نړیوال سولاسات ځواکونه وایي چې په دې هیواد کې د القاعده شبکې یو قومندان وژلې. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د غولایت په اندړ ولسوالۍ کې د بهرنی ځواکونو لخوا درې وسلوال طالبان وژل شوی او د کابل او کندز په لوی لار د یو بس د وختو له امله د بس څلور سپرلۍ وژل شوی او دیرش نور ټپیان دي. بشپړ کورنی خبرونه. په افغانستان کې مشر نړیوال سولاسات ځواکونه وایي چې په دې هیواد کې د القاعده شبکې یو قومندان وژلې. د سولاسات ځواکونو د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي د القاعده شبکې دغه قومندان چې عبدالعمر القریشی نومیږي په کونړ ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. په اعلامیه کې راغلي دي القریشی به له عربي او نور هیوادونو څخه د القاعده شبکې جنگیالي افغانستان ته د جګړې لپاره راوستل. د غزنی امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې درې وسلوال طالبان وژل شوي. د غزنی د امنیت قومندان زاهد زړاور وایي بمبارۍ تېره شپه د محمود په کلي کې ورسته له هغه وشوه چې وسلوال طالبانو د بهرنیو عسکرو پر غزمې حمله وکړه. بلخوا د سیمې څو تنو اوسیدونکو په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په بمبارۍ کې اووه کسان وژل شوي چې د درېو ماشومانو په ګډون ټول ملکیان دي. نړیوالو ځواکونو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د خوست امنیتي چارواکي هم وایي چې شپه د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ په نښته کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي. د کابل او کندز په لوی لار د یو بس د وختو له امله د بس څلور سپرلۍ وژل شوي او دیرش نور ټپیان دي. دغه پیښه نن له غرمې وروسته د مرکزي بغلان ولسوالۍ په جرخوشک سیمه کې شوي. د مرکزي بغلان د روغتون مشر ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې ټول ټپیان روغتون ته راوړل شوي چې د پنځلسو حالت نازک دی. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي په کلیو او بانډو کې د صنعت پراختیا لپاره یو نوی پروګرام پیلوي. د کلیو د پراختیا وزیر جنرال منصوري نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل د دې پروګرام هدف د لرې پرتو سیمو میشتو خلکو ته د کار د زمینې برابرول او هغوی ته د عوایدو د سرچینو رامنځته کول دي. نوموړي وویل چې د دې پروګرام د پلي کولو تړونونه شوي چې له مخې به یې زرګونه ښځو او نارینهو ته د کار زمینه برابره شي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ او 50 پوله، یو اروپایي یورو 60 افغانۍ او 90 پوله، یو پاوند 80 افغانۍ او 60 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ، زر ایراني تومانه 40 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدارې په 508 افغانۍ بدلیږي. کورنۍ خبرونه هم دومره وو. اوس پام وکړئ نړیوال خبرونو ته چې جنقه الکوزای وړاندې کوي.
پاکستان د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي د شنبې په ورځ د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د القاعده شبکې یو جګپوړی قومندان چې د افغانستان پولې ته نږدې د حرکت په حال کې وژل شوی دی. که چیرې د شیخ فاتح المصري د وژلو راپور تایید شي، نو د بی پیلوټ الوتکو د حملو پروګرام به د تروریستي شبکو په لمنځړلو کې زیات اغېزمن ثابت شي. ویل کېږي چې المصري د القاعده شبکې د بل قومندان مصطفی الیزید پر ځای چې د تېرې مې میاشتې د توغندي په برید کې وژل شوی و ټاکل شوی او د القاعده شبکې دریم جګپوړی قومندان و. په راپورونو کې ویل شوي د امریکا متحده ایالاتو په روانه عیسوي میاشت کې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د وسلوالو په سنګرونو باندې یوویشت حملې کړې چې دا شمېر د تېرو میاشتو د حملو په پرتله دوه برابره زیات دی. په راپورونو کې دغه راز ویل شوي ځینې بریدونه په اروپا کې د تروریستي حملو د شنډولو په مقصد هم شوي دي. د لویدیځو هیوادونو استخباراتي مؤسسې وایي د القاعده شبکې هغه پلان شن کړی چې غوښتل یې د ممبای ښار د حملو په څیر په انګلستان، فرانسې او جرمني کې تروریستي حملې وکړي. دا پلان د پاکستان په قبایلي سیمه کې د ترهګرو لخوا چې القاعده شبکه هم هلته فعاله ده جوړ شوی و. خبري رسنیو د استخباراتي منابعو په حواله ویلي ترهګرو غوښتل د هند ممبای ښار په هوټلونو باندې د 2008 کال د حملو په څیر یو شمېر کسان په لویدیځ کې یرغمل او ووژني. د هند په ممبای ښار کې لس تنو وسلوالو په خپلو درې ورځنیو حملو کې 168 کسان وژلي ول او له 300 څخه زیات نور ټپیان شوي ول. په اروپا کې د القاعده شبکې د حملو د پلان خبر وروسته له هغه خپور شو چې د پاریس ښار ایفل ټاور د بم د ګواښ له وجې د سې شنبې په ورځ له خلکو څخه تخلیه شو. دا په یوې میاشت کې د پاریس په دغه مشهور څلي کې د بم دوهم ګواښ و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن خبرداری ورکړ چې نورو هیوادونو ته د متحده ایالاتو په مرستو به سخت شرایط ولګوي. کلینټن پاکستان ته په اشاره سره چې د امریکا زیاتې مرستې ترلاسه کوي د سې شنبې په ورځ په واشنګټن کې خبري کانفرانس کې وویل په سختو مقرراتو کې به له هغو حکومتونو څخه چې د متحده ایالاتو مرستې ترلاسه کوي وغوښتل شي چې د خپلو جګپوړو او شتمنو کسانو په عایداتو باندې هم مالیې ولګوي. کلینټن وویل
countries that will not tax their elite who expect us to
هغه هیوادونه چې په خپلو جګپوړو او مهمو کسانو مالی وزن نه کړي او له موږ نه وغواړي چې د دوی له خلکو سره د مرستې وکړو دا هیوادونه به د تیرو وختونو په خلاف زموږ مرستې ترلاسه نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان د متحده ایالاتو د فشارونو له وجې د مالیو نوې پالیسۍ ترلاسه لاندې نیولې دي. د امریکا متحده ایالات پاکستان ته په کال کې شاوخوا 1.5 میلیارد ډالره غیر پوځي مرستې ورکوي. چین هیله من ده چې ډېر ژر به د امریکا له متحده ایالاتو سره پوځي اړیکې بیرته ټینګ کړي. دا خبره د چین په دفاع وزارت کې د بهرنیو اړیکو د څانګې مشر قیان لهوا د ختیځې آسیا لپاره د امریکا د دفاع وزارت له مرستیال مایکل شیفر سره له کتنې وروسته وکړه. شیفر د واشنګټن او پیکینګ ترمنځ د پوځي اړیکو د تنظیمولو په مقصد چین ته رسېدلی دی. د تېرې جنوري په میاشت کې متحده ایالاتو په تاوان باندې د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلو پلورلو پلان په ډاګه کړ او چین د امریکا په دغه عمل باندې د اعتراض پر ضد له واشنګټن سره پوځي اړیکې وشلول. د روسیې جمهور رئیس دمیتری مدویدف نن وویل د کوریل ټاپوګان چې له جاپان سره د دې هېواد د ځمکنۍ لانجې اصلي مسله ده د روسیې د خاورو یوه ډېره مهمه برخه ده. مدویدف دا خبره د کوریل ټاپوګانو په شمال کې د کاماچاتکا ټاپو وزمې کې خبریالانو ته وکړه. د روسیې جمهور رئیس دغه راز وویل غواړي په نږدې راتلونکي کې د کوریل ټاپوګانو څخه کتنه وکړي. د مدویدف په دې خبرې د جاپان د بهرنیو چارو وزیر سی جی مایاهارا انتقاد وکړ او خبرداری ورکړ چې دا ډول کتنه به د جاپان او روسیې اړیکو ته سخت زیان ورسوي. د کوریل ټاپوګان په 1945 کال کې د پخواني شوروي اتحاد لخوا اشغال شوی ول او تر دې دمه د مسکو تر واک لاندې دي. او کارګری اتحادیو په اروپایي کارګرانو غږ کړی چې په برسل کې د اروپایي اتحادیې د اورګانونو مخې ته د نن لاریونونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په هسپانیا کې د حکومت د بودجې د کسر د کمولو او سختو مالي قیوداتو په ضد عمومي اعتصاب روان دی. دا او د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 1290 په کابل، کندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد همداراس په دې وروستیو کې په کونړ، پکتیا او خوست کې په 0.15 سپه اورېدل کیږي. په روانه خبرونه کې چې طاهر روشنی په تخنیکی برخه کې را سره هم کړ د پردغو موضوعاتو راپورونه در اورو. په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د علماو د شورا له غړو سره په کتنه کې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د خپل هیواد دوامدارې مرستې ژمنه وکړه. د اروپایي ټولنې یو غړی وایي د افغانستان پر انتخاباتي سیستم انتقاد کوي. په اړه یې په همدې خبرونه کې اوري. د سولې د عالي شورا د غړیو تر اعلانې وروسته د طالبانو د رژیم یو لوړ پوړي مقام په دې شورا کې د ښځو د موجودیت په برخه کې ملاحظات لري، خو د دې شورا غړی ښاغلی وقات بیا وایي
د موجودیت موږ استقبالوو. د دوی معاصریت دا د ګورو چې موږ څومره فرصت ورکوو او د دوی د صلاحیتونو څومره استفاده کېږي. معاصریت د دویمه خبره ده، موجودیت یې مفید دی.
د کندهار په څو ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو له وجې مو د داخلي بې ځایه شویو کورنیو له حاله خبره وو.
د زابو د تکلیف پر مجبور سول چې شپنه تیره ده، نو ورځ تیره ده، نو د مجبوری په خاطر بخچم پاته، باغم پاته دی، د زابو پاته جنو چې زاب نه وای زه چی ستاره تل.
افغان مقامات وی د هلمند په نادلی ولسوالی کې د څو میاشتو وړاندې پوځي عملیاتو وروسته د حکومتدارۍ سیستم خرابوندې سیمه ایز خلک څوي.
نشته موږ هلته هغه د لوی باغ شرکی کې پراته یو داش کوم منطقه کې داسې دولت خو نشته چې سړی ووایي چې دغه سیستم یې جوړ دی.
د ایران له زندان څخه د خوشی شوې امریکایي د مرکې غټ کې به هم پام دی خبرونه کې واوري او د ورکوښو عزیزانو پروګرام هم لرو را سره اوسئ. د رواني خبرونه لمړنۍ مطلب راخلو چې د امریکا له سفیر سره د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا د غړیو د کتنې په موضوع پیلېږي. په کابل کې د امریکا سفیر نن د افغانستان د عالمانو له سراسري شورا سره کتنه وکړه او د هغوی یو لړ پوښتنې ځواب کړې. د عالمانو د شورا غړیو په هیواد کې د رواني وضع او تروریزم په وړاندې د مبارزې په اړه بېلابېلې پوښتنې وکړې او د غرازی له افغانستان سره د امریکا د ژمنو په اړه معلومات وغوښتل. په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبری وویل هیواد یې له افغانستان سره اوږدمهاله مرسته کوي او د تروریزم په وړاندې په ټینګه مبارزه ژمن دی. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور ورو
د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا یو شمیر غړو په کابل کې د امریکا له سفیر سره په لیدنه کې په دې هیواد کې د روانو ستونزو او ناخوالو په اړه له هغه څخه بیلابېلې پوښتنې وکړې او په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو په ځینو فعالیتونو سخت انتقادونه وکړل. د عالمانو د سراسري شورا غړو د امریکا له سفیر څخه تر ډیره د تروریزم په وړاندې د روان جنگ په څرنګوالي د ملکي تلفاتو د مخنیوي د سولې د روان بهیر څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د غرض له افغانستان سره د نوموړي هیواد او نړیوالې ټولنې د دوامدار مرستو په اړه مسایل مطرح کړل. د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا غړي او د پکتیا د عالمانو شورا رئیس مولوي محمد خالقداد حقانی وویل چې بهرني ځواکونه په ډیرو مواردو کې په دې هیواد کې خپل سره فعالیتونه کوي چې د په خبره د موضوع د دې هیواد د خلکو له سخت او جدي غبرګون سره مخامخ شوې ده.
افغانستان قانون کچیرته نړیوالو ته خاصتا د امریکا متحده ایالاتو ته د منلو وړ وي، نو بیا ولې بدون د مشورې د ولایت د ولسوال د وزیر د افغانستان د ادارې نه په خپل سر باندې عملیات ولې صورت ونیسي او ولې کار کوي؟
د غرض د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا یو شمیر نورو غړو هم په ورته توګه په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو پکړنو انتقادونه وکړل او وی ویل چې په ځینو مواردو کې د دې هیواد د خلکو مذهبي او کلتوري ارزښتونو ته هم درناوی نه دی کړی. دوی سرګند کړه چې د بهرنیو ځواکونو خپل سره پوځي عملیات په ناحقه د خلکو زورونه د بیرغونې د کارونو په څوالی او داسې نور د افغان حکومت او خلکو ترمنځ فاصله زیاته کړي او بهرنیو ځواکونو ته هم خلک په بد سترګ ګوري. همداشان یو شمیر دینی عالمانو د هم موبایل چنړیواله ټولنه په تیرونه هکلونو کې په دې هیواد کې د بیرغونې او اقتصادي پراختیا په برخه کې هم لازمه هڅنه ده کړي او لا هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلک زیاتې ستونزې لري. په کابل کې د امریکا سفیر چې په خپل غوښتنه د دې هیواد د عالمانو سراسري شورا ته راغلی وو د عالمانو د پوښتنو په ځواب کې وویل چې امریکا او نړیواله ټولنه له افغانستان سره اوږدمهاله ژمنه لري او له تروریزم سره په مبارزه کې هم جدي هڅه کوي. کارل آیکنبری د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې په دې هیواد کې په بیلابېلو برخو کې ډیر کارونه شوي، خو لا هم ځینې خنډونه او ستونزې شته چې د هوارولو لپاره یې ګډو هلو ځلو ته اړتیا شته.
I know there's some real challenges that are being faced right now.
زه په هیګم چریختیا هم ستونزې موجود دي او افغانستان سره مخامخ دی. دا ستونزې ستاسو پښتنو کې هم مطرح شوې، خو په تیرو څو کلونو کې د ولسمشر کرزی تر مشرۍ لاندې د پرمختګونو شاهد هم یو. هو دا سمه ده چې لا هم د افغانستان په ځینو سیمو کې نام نشته او پراختیایي پروژې پکې نشي عملي کېدای. د امریکا خلک ژمن دي او کوم کار چې پیل کړی دی پای ته هم رسوي.
We'll bring it to a conclusion.
خاغلی آیکنبری وویل چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو د تجهیز او پیوړی کولو لپاره هڅې کوي ترڅو افغانان وکولای شي په خپل لخپل هیواد څخه دفاع وکړي او په سیمه کې د یو پیوړی هیواد په توګه څرګند شي. د افغانستان د عالمانو سراسري شورا په داسې حال کې په کابل کې د امریکا له سفیر سره د دې هیواد د وضع او په دې هیواد کې د شته ستونزو په اړه خبرې وکړې چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې ډېرې شوې او ویل کېږي چې طالبانو او د دولت نورو وسلوالو مخالفانو خپلو فعالیتونو ته زور ورکړی دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ز زمن غکل ازادي رادیو او ری 4 بجه او 15 دقیقه دی د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې استازي ویګاو داس اوساکاس د افغانستان د انتخاباتو پر سیستم ل دې کپل انتقاد کړی چې د پوینا د دیموکراسي د پرمختګ په وړاندې خندونه رامنځته کړی دی. خغلی اوساکاس وویل د افغانستان د انتخاباتو سیستم چې اساس انفرادي او نه انتقالیدونکي رایه ده په انتخاباتي حوزو کې په انفرادي ډول او د لوړو رایو پر بنسټ نه د ګوندونو پر بنسټ د ولسي جرګې د غړو د انتخاب پلوي کوي. د اروپای ټولنې نوموړي جیکپوري ډیپلوماټ هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د انتخاباتو په سیستم کې بدلونونه به د اصلاحاتو د هغې مجموعي یوه برخه وي چې ولسمشر حامد کرزي سږکال مني د هغو د عملي کولو ژمنه کړې ده. په برسل کې د ازادي راډیو خبریال التو اتولو بیاکس په دې اړه یو راپور برابر کړی چې لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې خاص استازي ویګاو داس اوساکاس چې په برکسل کې د اروپای پارلمان لغونډې مخکې د خبريالانو یوې وړې ډلې ته خبرې کولې. د افغانستان د انتخاباتو په سیستم کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه وکړه. خغلی اوساکاس وویل افغانستان ژورو انتخاباتي اصلاحاتو ته اړتیا لري، ځکه د په وینا د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره اوسنی سیستم د څوګوندیز سیستم د رامنځته کېدو په لاره کې خنډ جوړوي.
The current single non-transferable vote system impedes any kind of
درایو اوسنه انفرادی نه انتقالیدونکو سیستم د سیاسي ګوندونو د هر راس پرمختګ مخه نیسي او یوازې د انفرادی کاندیدانو لپاره درایو ورکولو امکان برابروي.
کارپوهان وایي د انفرادی او نه انتقالیدونکو رایي سیستم په انتخاباتي حوزو کې له کاندیدانو سره د هغو د پلویانو اړیکې پیاوړې کوي او په دې توګه ځواکمن او مخور مشران کولای شي د خپلو کسانو لپاره د خلکو رایې ترلاسه کړي او نتیجه یې دا کیږي چې د افغانستان د دودیز قبایلي جوړښت له مخې قدرت د سیاسي نظریاتو پر بنسټ د جوړو شویو ګوندونو پر ځای د قومي مشرانو په لاس کې پاتې کیږي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وویل چې دا د دیموکراسۍ لغښتنو سره تضاد لري. ویګاو داس اوساکاس وویل د سیاسي جوړښتونو پرمختګ د هر ټولنې د دیموکراسۍ ستنه ده. نوموړي د افغانستان د انتخاباتو په سیستم کې د داسې اصلاحاتو لپاره چې د سیاسي ګوندونو ونډه پراخه کړی شي د افغانستان له حکومت سره د مرستې لپاره د اروپای ټولنې هر راز چمتووالی څرګند کړ. د همدارس د هیواد په انتخاباتي سیستم کې د هغو بدلونونو غوښتنه هم وکړه چې افغان ولسمشر حامد کرزي د کابل په کانفرنس کې د دریو میاشتو پترس کې د هغو د عملي کولو ژمنه کړې وه. د اروپای ټولنې ځنګړي استازي ویګاو داس اوساکاس زیاته کړه چې ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د انتخاباتو له سیستم د انفرادي او نه انتقالیدونکو رایې برخه وباسي، په داسې حال کې چې نوموړی د خپل ولسمشرۍ د دوهمې دورې د پای ته رسولو په حال کې دی، نو دا به د ده لپاره یو تاریخي میراث وي. د دا یادونه هم وکړه چې په انتخاباتي سیستم کې ستونزې د هغو پراخو ستونزو یوازې یوه وړه برخه ده چې افغانستان نن ورځ ورسره مخامخ دی. ویګاو داس اوساکاس وویل افغانستان سمدستي داسې یوې نوې احصایې ته اړتیا لري چې له مخې رایې ورکوونکي په ډېر دقت سره راجستر شي.
موږ
نه پوهیږو چې په افغانستان کې څه شمېر وګړي ژوند کوي. آیا د دوی شمېره 40 میلیونه ده که 40 میلیونه، او څومره کسان د رای ورکولو حق لري؟ هلته د راجستر شوو رای ورکوونکو دقیقه شمېره نه ده معلومه.
خو اوساکاس د دې خاطر یادونه هم وکړه چې ښایي د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات د ځینو افغانانو له حساسیت سره مخامخ شي. اوساکاس وویل د وږي په 28مه د ولسي جرګې انتخاباتو وښوده چې افغانان د خپلو ډیموکراتیکو حقونو د ترلاسه کولو لپاره لازم جرأت او تنده لري. د اروپای ټولنې د جیکپوري ډیپلوماټ یادونه وکړه چې ښایي په انتخاباتو کې درغلی شوی وي، خو د اروپای پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل دا به ډیره ګرانه وي که ووایي چې درغلی به تر کومه حده وي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې خاص استازي ویګاو داس اوساکاس خبرداری ورکړ چې اوس د انتخاباتو د مسؤولو ادارو یعنی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون اعتبار له سوال سره مخامخ دی.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د استازي ویګاو داس اوساکاس د څرګندونو پر بنسټ مو ریپورت ووري چې د افغانستان د انتخاباتو پر سیستم انتقاد کړی دی. همدارس به تر ایوي خبرتیا وروسته د سولې د عالی شورا په حق له مرکه ووري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا ازادي رادیو د چي د سهار لو بجو پلي کې او د ماخم ترو بجو دوام کوي. د اصول علي شورا چي د اصول د ملي مشورتي جرګې ل اساسي پریکړو څخه جوړه او پرون غړي اعلان شول. دغه شورا ل اتش پیتو څخه شاوخوا اتش پیته غړي لري چې ګڼ شمېر پخواني جهادي مشران او ښځې هم پکې شامل دي. د دې شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات سره مې څو شېبې وړاندې مرکه وکړه او په پیل کې مو ورڅخه پوښتنه وکړه چې آیا د دې شورا مشر که د کمیسیون یو کمیسیون وي نو که کمیسیون نه وي نو آیا مشر به ورته انتخاب شي او که کمیسیون نه وي کوم ځانګړی مشر به ورته انتخاب شي که څنګه؟ ښاغلی وقات په ځواب کې وایي
بسم الله الرحمن الرحیم دا اوسنی تشکیل چې راغلی دی نو دا تقریباً فرق لري. دې باندې جمهور رئیس د نورو په مشوره دا مسله اتش پیته کسانو ته رسولې ده. نو دا ده چې جمہور استفان جوڑی گئی شورا رسمی جلسو پیل نروستا خبر نشم کولای.
وقت سب که مثلا دغه شورا که ما مشرتابه و نلری بلکه کمیسیونونه کار وکی، په دې شورا کې د مختلفو سیاسي نظرونو خاوندان را ټول شوی دي. آیا دا کسان به دومره غیزمن وي چې طالبان په دې قانع کړي چې د سولې په خبرو کې سم ګډون وکړي، یعنی د هغوی ګډون هم غیزمن وي او په هیواد کې واقعا هم سوله تامین شي؟
بله، دا کسان د ملت اراده و تمثیلوي او د ملت غوښتنه او د هغوی حق. سوله د افغانستان د ملت حق دی، سوله د افغاني خاورې حق دی. بناء سوله یو حیاتي ضرورت او یو شرعي حق او یو ملي ضرورت دی. نو دغه د کمیسیون غړي به د ولس په نمایندګۍ مخالفینو ته دغه غوښتنه وړاندې کوي، دا د ولس لمن به ورته خوروي او هغوی به دې ته اماده کوي مخالفین د سولې په ارتباط باندې حداقل اول تماس ته آماده شي، د هغوی سره تماس ونیول شي، بیا وروسته مسله اداره شي، د هغوی سره تفاهم وشي، بیا مسله اداره شي تفاهم منتج توافق ته شي، او بیا مسله اداره شي دولت او مخالفین د هغه توافقات په نسبت باندې متعهد شي او ملت د هغې حمایت وکړي. نو دا یو اوږد مزل دی چې پیل کېږي د سولې د جرګې د تشکیل نه او پیل کېږي د تماس او تفاهم نه. نو دا چې د کمیټو په شکل کار کوي هم مشر بلې دی او تاوند کمیسیونونو په مشر تر شکل کار کوي خو مشر بلې دی.
په دې ارتش پیته کسیزه شورا کې چې ټاکل شوی دوه نور غړي به هم ورته معرفي شي، یعنی او یا ته نه بشي، یو شمېر هغه کسان دي چې کلونه یې له طالبانو سره جګړه کړې ده. نو هغه وخت چې دا کسان واکمنان وو او له طالبانو سره یې جګړه کوله، روغې ته له طالبانو سره ونه رسېدل، اوس به څنګه روغه وکړي؟
هغه وخت کې چې ځینې جهادي تنظیمونو یا مشرانو یا د هغوی ملاتړو مجاهدینو یا طالبانو خپلو کې جنگ کړی یا تنظیمونو خپلو کې جنگ کړی، هغه د ولس اراده او د ولس د ارادې تمثیل نه و، بلکې هغه تنظیمي قیادتونه و، تنظیمي مفاداتو او تنظیمي ترجیحاتو چې په هغې باندې به یو د بل سره جنګېدل په ولس په دې منځ کې پیمانېدلو. اوس که هغه سي افراد چې هغوی په مخکې تنظیمي جنګونو کې ښکېلو، یا د مجاهدینو ترمنځ، یا د طالبانو سره او یا په خپلو کې، هغه په دې سولې کمیسیون کې غړیتوب ولري، نو هغوی غړیتوب په هغه تنظیمي واحد باندې متکي نه دی، نه هغه تنظیمي صلاحیت ورسره دی چې دی د هغې صلاحیت نه دغسې استفاده وکړي، بلکې هغه اوس د افغانستان د مظلوم او محروم ملت نمائندگی به کوي او د دغه سوري د کمیسیون اراده چې د ملت اراده ده یعنې دغه به تمثیلوي او دې ته به تندهي کوي. دا اوس هغه صلاحیتونه هغه فرصتونه چې څنګه زړه وغواړي د تنظیم د مشر په حیث یا د قمندان په حیث د بل تنظیم سره د خپلو مفاداتو په خاطر باندې یا د اختلافاتو په وجه وجنګېږي دا فرصت نه لري، بلکې دا د یو مجمع غړی دی چې دا مجموع به د ملت اراده د سولې په راوستلو کې تمثیلوي او دوی به هم د دې ارادې سره د موافقې په صورت کې د غړیتوب د لاسه کوي او غړیتوب به دوام کوي. د دې سره موافقه ونه لري نو بیا کېدلی شي مور غړیتوب د لاسه
ورکړي. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د ښځو د استازو په برخه کې د طالبانو د وخت رژیم یو مقام ښاغلي متوکل ازادي راډیو ته وویل.
زه فکر کوم چې دغه ښځې چې درنه ښځه وي، پوهه ښځه وي او د افغاني دودو دستور سره د دې اشانو ډول د یو مور د یو انا په توګه باندې وي، هغه ډېره مرسته کوي. پرنسپال د دې چې یوه د کم عمر او زیات پر تجمل او فیشن باندې ولاړ حالت ولري، هغه به زه فکر کوم چې په دغه ارزښتونو په دغه سولو باندې د مقابل لوري په اعتماد راوړلو باندې په هغه روش باندې به نسي پوه یا په ځینې وړو وړو بې ځایه شیانو باندې ټینګار وکړي چې هغه به د دې باعث وي چې روان وځنډوي یا روان مختل کړي.
وقت صاحب تاسې په دې باب څه نظر لرئ؟
زه عرض کوم چې زما خو د نر ښځینه تشکیل ده او د قیامت په ورځ به هم هر انسان نر یو د ښځه د مور په نوم باندې له قبر نه راپاڅېږي. سړی پلار کېدلی شي خو مور نه شي کېدلی، د مور ځای د مور نه سوای بل څوک نه شي نیولی. مېرمنې د قدر وړ دي او په دې خپل جهاد کې او په خپلمندي جنګونو کې او په دا اوسني د سولې یا د ډیموکراسۍ په دې نهه کلنه دوره کې د ټولو نه زیات متضرر میندې او اطفال دي او ډېر حقوق یې ځای شوي. نو زه په دې سوله کې د مېرمنې غړیتوب ولري دا د سولې ته یو رنګ ورکوي. دا چې د هغوی ذاتي شخصیت او صلاحیت په کوم حد کې دی نو هغه صلاحیتونه فرق کوي. دا سولې مجموعي تشکل مهم دی، نو د هغوی موجودیت په دې کمیټه کې دا د ښځو د نمایندګي کوي او ښځو ته حوصله افزایي ورکوي. که هم نارینه به دا مسله پر مخ بیي خو د ښځو موجودیت د نارینه څنګه د خویندو په حیث، د میندو په حیث، د مسؤول خاصو ښځو د موجودیت په حیث دا ملت ته وکړي او طالبان په دې ځای کې اعتراض نشي کولی چې طالبان خپله هم یعنې اولادونه دي، هم پلرونه دي او هم مرونه دي او هم وریرونه دي. نو داسې مسله چې موږ بالکل دا ښځې طواف کې شریکې طواف کوي، عمره کې د سعیا کوي، په مسجد کې یعنې حق د جمع لري او په کورنۍ کې حق د صلاحیت لري، د دې موجودیت موږ استقبالوو او د دې معاصریت دا د ګورو چې موږ څومره فرصت ورکو او د دې د صلاحیتونو څومره استفاده کېږي. معاصریت د دې خبره ده موجودیت یې مفید دی.
تاسې د ازادۍ خبرونو لړۍ اوري. څلور بجې او اته ویشت دقیقې دي. د کلیو پراختیا وزارت په هیواد کې د کلیوالو صنایعو د پراختیا لپاره یو نوی پروګرام پیل کړی چې په زرګونو ښځې او نارینه به ترې ګټه واخلي. دغه پروګرام اوس مهال په دریو ولایتونو کې پیل شوی او تمه ده چې ډېر زر به په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پیل شي. مجاهد جواد له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د کلیوالو صنایعو د پرمختګ لپاره چې په ترڅ کې د کورنۍ او اقتصاد وده کوي یو نوی پروګرام چې د کلیوالو صنایعو د پرمختګ د پروګرام په نامه یادیږي پیل شوی دی. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت دمګړی دغه پروګرام د هیواد په دریو ولایتونو ننګرهار، پروان او بامیانو کې پیل کړی دی او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیل شي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر جارالله منصوري د چهارشنبې په ورځ د دغه نوي پروګرام په اړه داسې ویل:
اهداف اساسي برنامه را کارآفرینی او ایجاد فرصتهای شغلی پایه
د وی دغه پروګرام له اساسي اهداف څخه یو دادی چې خلکو ته په دوامدار توګه د کار زمينه برابر شي، کلیوالي صنایع وده وکړي او هغوی ته د هیواد په دننه او بهر کې بازار وموندل شي او بزګرانو ته مو د کوکنارو د کرلو پر ځای غوره او آسان بدیل پیدا شي. د وړاندې وویل چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې به دغه پروګرام په هرات، بلخ، بدخشان، کندهار او هلمند ولایتونو کې هم پیل شي. په دغه کانفرنس کې له بامیان او بدخشان ولایتونو څخه ځینې هغو خلکو هم برخه اخیستې و چې د صنایعو د پراختیا په برخه کې کار کوي. له بدخشان ولایت څخه یوې مېرمنې ازادي راډیو ته د صنایعو د پراختیا په برخه کې د خپلو فعالیتونو او ستونزو په اړه داسې معلومات ورکړل.
ولایت بدخشان زنان واقعا مشکلات زیادی دارن.
په بدخشان کې ښځې په رښتیا هم چې ډېرې ستونزې لري، خصوصا هغه ښځې چې په کلیو بندو کې ژوند کوي. هغوی له دولت څخه هم دا غوښتنه لري چې دا ډول پروژې ورته جوړ شي څو په دې وطن کې چې همکار ومومي او هم یې کورنۍ اقتصاد ښه شي.
په افغانستان کې لاسي او کلیوالي صنایع ځانګړی شهرت لري، خو د وروستیو کلونو په ځانګړې توګه د جګړو د کلونو پر مهال ورته لږه پاملرنه شوې وه چې له امله یې ډیری له منځه تللي. په اوسني وخت کې هم چې په لرو پرتو کلیوالو سیمو کې د لاسي صنایعو دود